درنو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه اجمل اند یم او د ازادي راډیو په نننیو خپرونو کې مو هرکلی کوم. له ما سره په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران همکاري کوي. دوستانو د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 100.5 اورېدل کېږي. په دې هیله چې وښه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي، زموږ د نن ورځې خپرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش په نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي. او امریکا د اوکراین او کریمیا د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د روان نومبر میاشتې تر 6 نیټې د افغان حکومت له چارواکو او نورو اړخونو له استازو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې طالبان د جګړې د ختمولو په مقصد خبرو ته وهڅوي. طالبانو هم د افغانستان د حکومت پر ځای له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وایي خلیلزاد هیله من شوی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته هیئتونو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه اخیستي. بیان زیاتوي د دوامدار سولې لپاره په کار ده چې ټول افغانان د خپل هیواد راتلونکي لپاره خپل نظر څرګند کړي. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش بنن یاد دوشنبه په ورځ اعلان کړي. دا د کمیسیون ویان سید حفیظ الله شمیل ازادي رډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د ریاست جمهوریت د انتخاباتو لپاره مهال ویش مساوده آماده شوې ده. همدا چې کمیسیون لخوا تصویب شي یا همدانن او یا هم سبا وایي رسمن د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د جمهوري ریاست انتخابات به د 1999 کال د وری په 1 نیټه تر سره شي. دا جرمنی حکومت د کابل پولیسو سره د زر زغره لرونکو واسکټونو مرسته کړې ده. د کابل امنیه قومندان جنرال سید محمد روشندل ازادي رډیو ته ویل دا زغره وال واسکټونه پرون دوی ته وسپارل شول. خغلی روشندل زیاته کړه
موږ د آلمان دوست هیواد یو زر واسکت پارک په تظاهرات او په مظاهره کې استفاده کیږي مرسته کړې ده.
جنرال روشندل د جرمنی د امرسته د کابل د پولیسو د ساتنې لپاره خورا غیزمنه بولی وایي چې د عامه امن او نظم پولیس او د چټک برګون د قطو سرتیری بل هغه څخه کار واخلي. په کندوز ولایت کې د غالی عبدلو د صنعتي خارګوټي د رغونې چارې پرون رسمن پایل شوې. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی وایي د دې خارګوټي د رغونې چارې د خاري پراختیا وزارت ډیزاین کړی او تمویلوي. ښاغلی نعیمی زیاته کړه چې دا پروژه به په 3 پړاوونو کې بشپړ شي.
د قلم بافي شهرک افتتاح وکړ. د عسکران په منطقه کې تقریبا د 3 مرحله لري. اوله مرحله نن شروع شو. په دې مرحله کې 3400 شاوخوا افغاني لګښت باندې راځي.
دا کندوز والی ویل چې د کندوز غالي وبدونکو په خارګوټي کې د استوګنې ودانۍ هم په پام کې نیول شوې. امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې 3 وګړي او 9 موسسې پنهخه شوې. د اوکراین لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي کورټ وول کرویل په دې ډله کې هغه افراد او موسسې شامل دي چې د روسیې په قلمرو کې د اوکراین د کریمیا د ټاپو د ادغام په برخه کې له مسکو سره مرسته کوله. ښاغلی وول کر پرون له خبريالانو سره په ټلیفوني مرکه کې پر هغه عوامل رڼا واچول چې دا موسسې او افراد د امریکا په بندیزونو کې شامل کړل. بندیزونه پر هغه 3 افراد او 9 موسسو لګیدل چې د خصوصي پانګونو او خصوصي کولو په پروژو کې د پانګونو لاري اوکراین د کریمیا سیمې د ادغام په برخه کې له روسیې سره مرسته کوله او یا له بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې. وول کارټینګار وکړ چې متحده ایالات د کریمیا اشغال په رسمیت نه پیژني او هیڅ کله به هم ونه پیژني. د امریکا د انرژي وزیر وایي د امکان لا هم شته چې واشنگتن به د بالټیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیا او جرمني ترمنځ د طبي غاز د پایپلاین د رغونې پر پروژه بندیزونه ولګوي. ریک پیری له وارسا څخه د کتنې پر مهال خبریالانو ته وویل دی داسې نښې نښانې نه ویني چې امریکا به کله هم د نارد سټریم دوه په نوم د دې پایپلاین ملاتړ وکړي. مسکو د 1230 کیلومتر په اوږدوالي د دې پروژې د رغونې ملاتړ کوي. متحده ایالات، پولینډ، د بالټیک هیوادونه او د اروپایي ټولنې ځینې هیوادونه له دې کبل اندېښنه لري چې ښایي د دې پروژې رغونه به اوکراین د ګاز د لیږد له وسنۍ لارې وباسي او په نتیجه کې به د انرژۍ په برخه کې پر روسیې د اروپا اتکا لا زیاته شي. د امریکا د انرژۍ وزیر وویل بندیزونه یو هغه انتخاب دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې یادونه کړې ده. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. دا کاسوو او سربیا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادی کېدو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون په بروکسل کې سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ او کاسوو د ولسمشر هاشم تاچی ترمنځ د دې غونډې کوربنه وه او دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پریستینیا د هغه پرېکړې له کبله چې د سربیا پر محصولاتو یې ګمرکي تعرفې وضع کړي لانجمنې شوې. د بروکسل له کتنې وروسته چې یو ساعت څخه کم وخت ونیو میرمن موګیرنی وویل دوی پریکړه وکړه چې تماسونو ته به دوام ورکوي څو د پرونی غونډې د نتایجو ارزیابي وشي. هغې پر دواړو خواوو ټینګار وکړ چې له داسې ویناو اقداماتو او تدابیرو ډډه وکړي چې د اړیکو د عادي کولو د روحیې مخالف وي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاسادی راډیو نو اوریدل. دا او نور خبرونه سمک په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي موندل شي. وړاندې په دې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله کې دا ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن پیلېږي. په دې غونډه کې افغان حکومت برخه نه لري خو د افغانستان د سولې شورا د استازي ورغلي او همدارنګ د وسلوالو طالبانو استازي او د سیمې د هیوادونو استازي هم پکې برخه لري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان ښځې وایي د سولې په هر ډول پروسه کې باید د دوی نظر واخیستل شي او دوی ته برخه ورکړل شي. بلخوا د انتخاباتو البته د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د روانو چمتووالو په لړ کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې ډیر زر به د جمهور ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید اعلان کړي. خو دوی وایي داسې یوه طرحه لري چې ولسمشر او اجرایي رئیس یا صدر اعظم دواړه به پکې وي او دواړه به درې درې مرستیالان ولري. په دې موضوع په ریپورت سربیره د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره مرکام لرو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دراورو. د نړۍ په مسایلو کې اوري چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې خبرو ته د یمن د جګړې د ښکېلو ډلو د حاضرولو مهلت د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پای پورې وغځاوه. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. د افغانستان د سولې د شورا یو هیئت په دې غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. طالبان ویلي چې په دې غونډه کې به د دوی هیئت هم ګډون وکړي. همداراز ریپورټونه وایي چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې حاضر وي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د امریکا د یو استازی ګډون یو مهم پرمختګ بولی. په افغانستان کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روسیې په کوربتوب د غونډه نن په مسکو کې جوړیږي. د سولې د عالي شورا سلاکار او د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار پرون شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته اشاره وکړه او هغه یې بریالی وبللی. خغلی قاسمیار د مسکو په غونډه کې د امریکا د استازي ګډون هم یو مثبت ګام وباله او د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
یو مهم چې داده چې د امریکای نماینده هم پکې ګډون کوي. امیدوار یو چې په دغه ناست کې یو اوچت او روښانه پیام راوخیږي چې و ورته بین الافغانی دیالوگ وایو یا خبر اترې وایو، ځکه چې سوله او ثبات افغانستان کې معنا د سوله او ثبات په سیمه کې او په نړۍ کې لري.
متحده ایالاتو ویلی چې په روسیا کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پولادینو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې واشنگتن خپل استازی له افغان حکومت سره په همغږۍ کې د مسکو غونډې ته استوي.
I can tell you that in coordination with the Afghan government, the United States embassy
ز کولای شم تاسو ته وایم چې په مسکو کې د امریکا سفارت به د افغانستان له حکومت سره په همغږي کې خپل یو استازی د غونډې ته واستوي څو پر بحثونو څارنه وکړي. متحده ایالات دا چمتووالی لري چې د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې له ټولو لیوالو اړخونو سره ګډ کار وکړي. خغلی پولادینو په عین حال کې د هم په ډاګه کړ چې د روسیې په ګډون هیڅ هیواد نشي کولای چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په چاره کې د افغان حکومت ځای ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا هم پرون تایید کړ چې په مسکو کې د امریکا د سفارت استازی به د مسکو په غونډه کې د نظر په توګه حاضر وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغان حکومت استازی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د سولې عالی شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه برخه پکې اخلي. د سولې د عالی شورا د مرستیال حاجی دین محمد په مشرۍ د دې شورا یو څلور کسیز پلاوی پرون روسیې ته ولاړ او په همدې حال کې طالبانو پرون د مسکو غونډې ته د خپل استازي پلاوی د استولو خبر ورکړ. طالبانو په یو بیان کې ویلي دی چې د دې غونډې هدف د سولې خبرې نه دي، بلکې د افغانستان د کارکیچ د حل پر لارو چارو به خبرې پکې کیږي. په پام کې وچه د مسکو غونډه د روان کال د سپتمبر په لومړیو کې پیل شي، خو وروسته له هغه تر دې مهاله وځنډېدل چې افغان حکومت وویل ګډون نه پکې کوي. د افغانستان حکومت له هغه وخته تر اوسه ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې په اړه هر راز غونډه به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت جوړیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په ارګ کې له یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو سره ولیدل او د سولې په اړه د هغو نظریات واورېدل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په اړه د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره د سلا مشورو پر اهمیت ټینګار وکړ او یې ویل چې دا بهیر په هیواد کې ملي اجماع ته اړتیا لري.
و موجودل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه نن جوړیږي. خو د افغانستان د خزو شبکه وایي که د افغانستان د سولې پروانه پروسه کې خزو ته عملي برخه ورنکړی شي، دغه پروسه به نیمګړې وي. دا خبرې د دې شبکې مشر پلوشي حسن او د خزو د حقونو ځینې خزینه ملاتړو د پنځشنبه په ورځ په یوې غونډه کې وکړي. خان محمد سیندی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د خزو شبکه د هیواد د سولې د روانې پروسې په مذاکراتو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي. د دغه شبکې غړو او د خزو د حقونو یو شمېر خزینه فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل که افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې د ګډون حق ورنکړي، دغه پروسه به نیمګړې او دوی به یې ونه مني. د افغانستان د خزو د شبکې مشر پلوشي حسن وویل د سولې او پرمختګ په نامه هر هیوادنۍ او بهرنۍ هڅه او حرکت چې د افغانستان د خزو ولس کلنې لاسته راوړنې زیانمنې کړي، د دوی له غبرګون سره به مخ شي.
د سولې پروسه جدي مشارکت ته ضرورت لري. ښځې باید د مذاکراتو په میز کې حاضر وي. دا چې دا مشارکت د ښځو په دریځ څومره تاثیر کوي، د هغه وخت معلومیږي چې ښځې په مذاکراتو کې شامل وي. د ښځو مشارکت کیدای شي په مختلفو برخو او مختلفو سطحو کې وي.
په دې ورځ د افغان مېرمنو شبکې یوه اعلامیه هم خپره کړه چې پکې راغلي و افغان مېرمنې نه غواړي چې حکومت، سیاسي ګوندونه، نړیواله ټولنه او داسې نور اړخونه یې د معاملو قرباني کړي. دوی ټینګار وکړ چې د دوی حقونو ته باید د افغانستان د اساسي قانون، د بشري حقونو د سازمانونو، د ښځو د حقونو اړوند د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره لازم پام وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه د افغانستان د ښځو د شبکې په ګډون له ټولو قشرونو سره خبرې شوې دي. د دغه شورا غړي ایوب رفیقی آزادی راډیو ته وویل دغه پروسه په ډېر ابتدایي پړاو کې ده او کله چې پکې لږ څه پرمختګ وشي د افغانستان ټول قشرونه به پکې ځان وویني.
هغه بستر چې د سولې لپاره پکار دی یا هغه واحد ذهنیت چې د سولې لپاره پکار دی، موږ هغه ادرس تر اوسه پر دی ایجاد کړ. دا ډېر وختي خبره ده. زه دا نه وایم چې د ښځو مسله په او د سولې په پروسه کې باید سړی د سترګو واچوي، مګر نور مسایل دي چې هغه مسایل ډېر باید
د افغانستان د خزو شبکه په داس حال کې د سولې په مذاکراتو کې د خزو په مشارکت ټینګار کوي چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی چې دغه شورا مرستیاله حبیبه سرابی هم پکې و مسکو ته لاړ چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره په لومړنۍ خبرو کې برخه واخلي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی اوس برا شو دی ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکسي ورته کتنه کړي.
د سټارز اند سټرایپس ورسپانې لیکلي افغان ځانګړو پولیسو خپل عملیات پیل کړل، خو لا هم د عادي پوځیانو شمیر کم دی. ورسپانې په یو ریپورت کې د دغو پوځیانو د فعالیتونو عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي حکومت پلوي ځواکونه چې مخونه په نقابونو پوښلي په خپلو هموي موټرو کې ناست وو، له ایران سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. سټارز اند سټرایپس لیکلي د دغو پوځیانو یو ماموریت د طالبانو د یو مشر نیول دي. د ورسپانې په لیکنه دا پوځیان په هرات کې د یو نوي واحد غړي دي چې د محارب ماموریتونو لپاره مواظف شوی او د ناټو د روزونکو لخوا مشورې ورکول کیږي. ورسپانه لیکي افغانستان هیلمند څو په هرات کې چې دغه هیواد دریم لوی ولایت دی د دغه ځانګړو ځواکونو شمیر دوه چنده کړي. سټارز اند سټرایپس لیکلي چې ملي عملیاتي ځواکونه د پولیسو د یوې درې نیم زره کسیزې ډلې غړي دي. ګلوب اند میل ورسپانه لیکي د کاناډا په شمول د لویدیځو هیوادونو میلیاردونه ډالر مرسته شوي پیسې په افغانستان کې بې ځایه لګېدلې دي. ورسپانه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار په حواله لیکلي چې دا پیسې د پراخ فساد او د سم څار د نشټوالي له امله چور شوي. سیګار دا رپورت د امریکا کانګرس ته هم وړاندې کړی. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو ګلوب اند میل ورسپانه ته ویلي فساد زیات دی، خو ګڼې هغه برخې پیژندلې چې د دې خبره احمقانه برنامې دي او په کمزوري مدیریت او داسې حالت کې جرا شوي چې هیڅ یې په اړه ځواب نه دی ویلی. د سوبکوب خبره له هیچا سره د پیسو د ضایع کېدو په خاطر حساب کتاب هم نه دی شوی. د ګلوب اند میل په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونو په خلاف کاناډا په خپلواکه توګه هغه پیسې چې د مرستو لپاره یې بیلې کړي په اړه دقیقه پلټنه نه کوي.
دوستانو د سولې د مسلو په اړه مو د خبرونه په فایل کې ریپورتونه لرل. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي بهیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کوي او دا یو نیک اقدام بولي. د دې جریان مشر احمد ولی مسعود پرون په کابل کې په یوې غونډه کې چې د سولې لپاره د لارو موندلو په هدف جوړه شوې وه وویل په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره باید د خلکو ونډه په پام کې ونیول شي. خان محمد سیند په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملي اجنډا سیاسي جریان که څه هم د هیواد د سولې سیزو پر اوږدې جګړې اندېښنې ښیي، خو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د وروستیو هڅو هرکلی هم کوي. د دغه جریان مشر احمد ولی مسعود د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې چې د یاد جریان لخوا د سولې لپاره د لارو د موندلو په هدف جوړه شوې و وویل د سولې هڅې باید هر اړخیزي وي او د افغانستان پایښت پکې خوندي وي.
نن چې امریکا آماده سوي او غواړي په افغانستان کې سوله تامین کړي، موږ یې هرکلی کوو، خو په لومړي پړاو کې ښه ده خپل غږ ورسوو چې له سولې نه مو هدف څه دی. له سولې نه مو هدف یوازې د جګړې ودرول نه دي، بلکې نظر مو دا دی چې خلک ټولنیز عدالت، سیاسي ثبات، ملي وفاق، سوکالي او د هیواد ملي پایښت ته ورسیږي.
د ټینګار وکړ چې د سولې په هڅو کې باید د خلکو ونډه له نظره پرې نه وځي، ځکه د په خبره خلک په دې پروسه کې اساسي رول لري او په ټولو مسایلو باید خبر وي. په ورته وخت کې د سولې په تړاو د حکومت په پروګرامونو انتقاد وکړ. ویل حکومت په دې لاره کې اغیزمنې هڅې نه دي کړې. د افغانستان د ملي اجنډا د سیاسي جریان مشر دا خبرې په هغه ناسته کې چې د سیاسي ګوندونو یو شمیر مشران او د پخواني حکومت ځینې غړي پکې هم حاضر وو وکړې. په جوړه ناسته کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي امنیت د شورا سلاکار رنگین دادفر سپنتا وویل طالبان اوس ډیر نفوذ لري او خبرې ورسره کیږي. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناستې ته هم اشاره وکړه. ویل افغانستان چې د سیمې د هیوادونو په رقابتونو کې ایسار دی باید ترې راووزي او هڅه دې وشي چې په دې اړه یوه ستراتیژي جوړه شي.
آزادي رادیو. دوستان اوس هم د انتخاباتو موضوع د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې ډېر زر به د جمهور ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید اعلان کړي. د دغه ائتلاف د رهبرۍ غړو پرون په کابل کې وویل چې لوی ملي ائتلاف په انتخاباتي ټکټ کې ولسمشر او اجرایوي رئیس یا صدراعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولي. خو د حقوقي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې دا ډول طرحه د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. په اړه یې نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف د جمهور ریاست انتخابات لپاره د ائتلاف له لوري د یو کاندید د مشخص کېدو خبره کوي او وایي چې د ائتلاف په انتخاباتي ټکټ کې به تنوي. د دغه ائتلاف اجرایي رئیس احمد ضیا مسعود د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لوی ملي ائتلاف په خپل انتخاباتي ټکټ کې ولسمشر او اجرایي صدراعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولي دي. ښاغلی مسعود وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتي ټکټ غړي به د لوی ملي ائتلاف له منځ نه شخص کیږي.
با وجودی که معاون استیم در قانون اساسی کشور ما نیست،
هغه وای که هم زموږ په اساسی قانون کې درې مرستیال نشته، خو په انتخاباتو کې لا بریالي تو بروسته به درې مرستیال اجرایي صدراعظمي پوست او ولسمشر د فرمان له مخې رامنځته سي. که خدای کول د اساسی قانون د تعدیل لوی جرګه به جوړ سي،
لوی جرګه تعدیل قانون اساسی به وجود به.
ښاغلی مسعود زیاتوي چې په انتخاباتي ټکټ کې د شاملو کسانو نومونه به ډېر ژر اعلان سي، خو په دې اړه یې دقیق وخت ونه ټاکه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د اوري په یو دیرشمه ترسره کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني له دې وړاندې ویلي و چې د پاتې کارونو د بشپړېدو او د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره غواړي یو ځل بیا په انتخاباتو کې کاندید سي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف د څرګندونې داسې مهال کوي چې د انور الحق هادي په مشرۍ د افغانستان لوی ملي جبهې له دغه ائتلاف وتلې ده. د دولت د جوړښت د صدراعظمي پوست په رامنځته کېدو او د اجرایي ریاست په دوام ټینګار هغه عوامل دي چې نوی ملي جبهې له لوی ملي ائتلاف لاره بېله کړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د افغانستان د لوی ملي ائتلاف انتخاباتي ټکټ د هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتخاباتي ټکټ کې یوازې په ائتلاف کې د شاملو کسانو شخصي ګټې په پام کې نیول شوي.
دا کاملا زموږ د اساسي قانون سره اخ نه لګي. د موږ په اساسي قانون کې دوه مابینین داغلي، دوی له غن درې جوړي. اجرائیه ریاست اصلا نشته، دیلو ولس نه تجدید دي.
که څه هم تر اوسه بلچا د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو د نوماندۍ په اړه څه نه دی ویلي، خو له څه مودې راهیسې یو شمېر سیاسي څیرو او ګوندونو په دې اړه سلا مشورې پیل کړې دي. اوس به ولیدل سي چې په راتلونکو څو ورځو کې کوم سیاسي ګوندونه او څیرې د جمهور ریاست لپاره کاندید ورکوي او یا هم د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولسمشر او لوی ملي ائتلاف د سیالۍ ډګر ته وځي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې خبرو ته د یمن د جګړې د ښکېلو ډلو د حاضرولو مهلت د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه پورې وغځوه. په یمن کې ایران پلوي حوثي یاغیان د هغه حکومت پر ضد جګړه کوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفتس وایي د ده هدف له دې وروسته دا دی چې د یمن په جګړه کې ښکېلې ډلې د روانې میاشتې د پای پر ځای د روان کال تر پایه د سولې د خبرو لپاره سره راټولې کړي. ګریفتس چې ټاکل شوې د روانې نومبر میاشتې په شپاړسمه نیټه د خپلو هلو ځلو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکړي، د سولې د هغه بهیر د ژغورنې هڅه کوي چې په سپتمبر میاشت کې بې نتیجې پاتې شو. ښاغلی ګریفتس تېره اونۍ په یو بیان کې ویلي وو دا هیله مندای چې د یمن د جګړې ښکېل اړخونه به د یوې میاشتې په ترڅ کې خبرو ته چمتو کړي. خو د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون خبریالانو ته وویل ښاغلی ګریفتس د هدف ته د رسیدو مهلت د کال تر پایه پورې غځولی دی. په تیره سپتمبر میاشت کې په ژنیو کې د یمن د سولې د خبرو هڅه وروسته له هغه ناکامه شوه چې د ایران پلو حوثي یاغیانو پلاوی له درې ورځو انتظار وروسته غونډې ته راونه رسید. د حوسی یاغیانو یوه غوښتنه دا وه چې ویل یې له ملګرو ملتونو څخه ضمانت غواړي چې د دوی الوتکه به په جیبوتي کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته د تلاشۍ لپاره نه درېږي، او دوهمه ده چې همدا الوتکه به د دې ډلې ټپیان د علاج لپاره له عمان څخه اروپا ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق زیاته کړه چې د یمن په جګړه کې د ښکېلو ډلو سره یو ځای کول تل ستونزمن کار دی، خو هغه څه چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی کوي دا دی چې همدا ستونزې له مخې لرې کړي څو ژر تر ژره د خبرو د یو نوي پړاو پیل ته لاره اواره شي. په یمن کې هغه جګړه روانه ده چې د څارونکو په نظر د سعودي عربستان او ایران ترمنځ نیابتي جګړه ده. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 کال کې د هغه حکومت په ملاتړ د یمن په جګړه کې ښکېل شو چې د ایران پلو حوثي اغیانو پر ضد یې جګړه کوله. ایران حوثي اغیانو ته د وسلو او تجهیزاتو د ورکولو تورونه ردوي. متحدو ایالاتو او برتانیا پر سعودي عربستان فشارونه زیات کړي او تیرونه په ټینګار سره د یمن د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه تکرار کړه، او دا په داسې حال کې ده چې همدې جګړې بېوزله یمن د قحطۍ سرحد ته رسولی دی.
دوستان اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفر بیا پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې ویل چې ښاغلی خلیلزاد به د روانې نومبر میاشتې تر 30 نیټې د افغان حکومت له چارواکو او نورو اړخونو سره د افغانستان د سولې د پرمختګ په لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش به نن یا د شنبې په ورځ اعلان کړي. د جرمني حکومت د کابل له پولیسو سره د زر زغروالو واسکټونو مرسته کړې ده. د کابل د امنیه قمندان جنرال سید محمد روشندل ازادي رډیو ته وویل د زغروال واسکټونه پرون دوی ته وسپارل شول. په کندز ولایت کې د غالۍ اوبدلو د صنعتي ښارګوټي د رغونې چارې پرون رسمن پیل شوې. امریکا د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بیلتون پالو د ملاتړ له کبله پرون پر روسیې د مالی بندیزونو نوې لړۍ اعلان کړه چې په ترڅ کې د روسیې درې وګړي او نهه موسسې په نښه شوې دي. د امریکا د انرژي وزیر وایي د امکان لا هم شته چې واشنگټن به د بالتیک بحیرې تر اوبو لاندې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د پایپ لاین د رغونې پر پروژې بندیزونه ولګوي. او د کاسوو او سربیا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د اډکېدو لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون په بروکسل کې سره وکتل. دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې راډیو ناوړی وسم مخ کې لدینه چې زما بل همکار ارش همایون راشي او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی په مخړې د شوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
نوم حیات خان د کندهار د ولایسم د کابل وسیدونکو یم.
تاسو ویل چې په کور کې تاسو د پولیو په ناروغي اخته یو فالچ کاس لري کنه؟ کړيغه پاکل معلومات راکړي چې څه وخت فالچ سوای څه دی کیږي؟
زما خپل مسکه ماما دی د لاس د پښون لویدلې دي، ژوند ډیر په مشکل دی، حتی د کور ټول غړي سره په عذاب دي، یعنی په حساب د ټول فامیل سره په مشکل اخته دي.
تاسو پوسوس دا پولیو دا او د پولیو له وجې نه دا فالچ سوای
نتیجه چې موږ وینو اکثرت ډاکټرانو ته چې موږ ویل دغه همدغه موږ ته نتیجه په لاس راکړې چې دا ابتدایه دې ته د پولیو واکسین نه ورکول سوی، نو دغه لاملولو چې وروسته وروسته دغه مشکلات رامنځته کړله او دی په دا فالج باندې اخته شو.
څه رقم فالج مثلا لاسونه پښې څه رقم؟
دا هم د دواړو پښو هم د دواړو لاسونه بیچاره پال دی، هم داسې پر بستر پروت دی، نو ژوند ډېر په مشکل دی. ولا
تاسو ویل ژوند په مشکل ده کنه؟ کله غو ډېرو سخت مشکلات نه یادوري وکي څه مشکلات لري؟
ولا مشکلات خو دا دي چې حتی پورته کوون مثال بعضی ضرورتونه کیږي چې مثال کې ناراب ته چیرې چې مثال پښون کې مختره ضرورت ضرورت پیښیږي وخت د ټولو سره ډیر مش په جدي سره سره اخته یو.
څه فکر کوي ولې دغه د تاسو ماما ته د پولیو واکسین ورنکه آلته ونه پاره آگاهینه درلوده؟ څه خبر و
دلیل دا دی چې زکه پتیرو وختو کې خصوصا په دیهاتو کې یا اطرافو کې معمولا دا د سې وانګیزه ده چې هغه زیاتره د سې ورته ګوري چې دا پولیو وسی وي نه عادي شي دی نه کی شي دی او سببو ته نه ګوري. مثال کله واکسین ولا رکلی دی ځان تیر و چې موږ نور کو
او کسانو ته چې هم دا وسم خپل ماشومان ته دی پولیو واکسین نه ورکي د تاسو نظر به چی ورته چی لدس یو پیک سره مخ نسی لکه تاسو کورنۍ کې سره مخ سوی
د دې سخته قضا کو چې په خپل خوشه باندې د واکسین والا سره کومک وکي او مرسته وکي هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکله سره مخ نسی پولیو مرز داسې شي چې هغه محدود یو خپل وخت لري په ما وخت کې کو واکسین ورته ورکول سي نو امکان د دې سچ مخنیوي سي کو ورسته مثال واکسین ورته ور نه کول سي نو بیا سین چکل کله ورو غټیږي بیا ډیر مشکله ده چې د پلاج مخنیوي وسنی دا وي پا ما غمرز به در چولش بندخته یا بدم.